دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د تیرا کډوالو د شانګلي د کان کیندونکو د پاکستان سیاسي اوضاع او د افغانستان او سیمې په اړه مو یو شمېر راپورونه در سره وړي دي. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې ده او په پای کې مو د لوبو په اړه هم راپورونه در سره وړي دي. خو تر هر څه وړاندې وارکو بشیر ګواښ ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د حکومتي جرګې په غوښتنه او د وعدو پوره کولو تر ژمنتیا وروسته د شمالي وزیرستان په رزمکې کېدونکې جلسه ځنډولې ده. د پاکستان پوځ وایي افغان چارواکو سره د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا وروستي ملاقاتونه د ترګرۍ ځپلو لړکې مبارزې لپاره ګټور وو. او شمالي کوریا وایي امریکا ورسره سلا شوي چې شمالي کوریا به په تدریجي ډول غیر جوهري کېږي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په رزمک کې د اختر په دریمه پلان شوې خپله جلسه یې ځنډولې ده. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د جون په 12 مشال رډیو ته وویل چې دا کار یې د حکومتي جرګې په غوښتنه کړی دی. هغه زیاته کړه چې وعده ورسره شوې چې د دې په بدل کې به پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي ټول غړي خوشي کېږي. محسن داوړ تور لګی چې امنیتی دارو د دوی خواوشا 50 ملاتړی نیولی دی. امنیتی دارو په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته د دې پخلی کړی چې هلته یې د پښتون ژغورنې غورځنګ 30 کسان نیولي او د ریاست ضد فعالیت کولو مقدمې پی درج کړي دي. د قبلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ایم ای چارواکي وایي پلان لري چې د خیبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بېکور شو خلکو ستنېدل به له اختر وروسته پیل کړي. د دې ادارې اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور د جون په 12 مشال رډیو ته ویل خواوشا 1100 رجسټر او نږدې 2000 غیر رجسټر کورنۍ به د جون له 2 خپلو سیمو ته ستنېدل پیل شي او دوی سره به مرستې هم کیږي.
کوم چې رجسٹرڈ متاثرین دی هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 10000 روپۍ او پسې په مت کې اے ټی ایم په ذریعه 25000 روپۍ ملاویږي. د و پسې چې کم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاویږي. چې کم ان رجسٹرڈ خاندانونه دي هغوی ته به صرف چې کم د و پسې چې کم آر ایف ایف پرچه دی هغه به ورته ملاو شي.
بلخوا د تیرا کوکې خېلو کډوال ویلي چې حکومت د ورسره په جګړو پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورونو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي. د بلوچستان نگران حکومت 11 کسیز کابینې پرون ماښام د خپلو وزارتونو سوګند واخیست. په دغه کسانو کې یوه میرمن شامل ده. د کورنو چارو صوبایي وزارت شالی عنایت کاسی او د تعلیم وزارت نصرالله خلجی ته ورکړل شوی دی. په پاکستان کې د جولای په 15 عمومي ټاکنې کېږي او د نگران حکومت به د نوي هغه تر راتګ پورې خپل کار پر مخ بیایي. د پاکستان پوځ وایي کابل ته د مشر جنرال قمر جاوید باجوا وروستی سفر ډیر ګټور و. د پوځ اماړي کوڅانګې آیس پی آر د جون په 12 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې جنرال باجوا د تیرې سه شنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله او د امریکایي ځواکونو له مشر جنرال جان نیکولسن سره ملاقاتونه کې د ترګرې په ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال باجوا ویلي پر ډیورنډ کرښې د دوی لخوا اغزن تار لګول د دواړو خواوو د خلکو نه بلکې د وسلوالو د مخنیوي لپاره دی. په همدې حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې جنرال قمر جاوید باجوا سره په لیدنه کې ویلي چې د تیروتنو چې د تیروتنو د پخوانیو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی او پاکستان باید د ترهګرۍ په ضد عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 15مه کېدونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. د کمیشن نن د جون په 14مه په خپل ویبسایټ خپره کړې بیان کې ویلي چې دا ارزونه به د جون تر 16مې دوام کوي. د بیان تر مخه که د کوم امیدوار کاغذونه رد شي، هغه کولی شي د جون تر 28مې پورې د دې پریکړې خلاف اپیل جمع کړي. همداراز که څوک په ټاکنو کې د ودرېدو لاس اخلي، نو هغوی دا کار د دې میاشتې تر 28مې پورې کولی شي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو په یو رپورټ کې ویلي چې له 9500 څخه ډیرو کاندیدانو یا امیدوارانو معلومات د څیړنو لپاره د نادرا او احتساب یا نیب ادارو سره شریک شوي دي. تاسې خبرونه له مشهد ریډیو څخه اورئ. شمالي کوریا وایي چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا په مرحلهوار شکل غیر اټمي یا غیر جوهري کولو بهیر ته سله شوی دی. په همدې حال کې به دواړه هیوادونه په موضوع ډول داسې ګامونه اخلي چې د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ حالات سم وساتي. دغه خبرې د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس کورین سنټرل نیوز ایجنسی خپرې کړې دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه وکتل. که د شمالی کوریا دا خبره سموي، نو دا د ډونالډ ټرمپ په هغه دریځ کې نرموالی ښیي چې په خوا یې د شمالي کوریا د اټمي پروګرام په بشپړ ډول د له منځه وړلو خبره کړې وه. هغه دا هم ویلي وو چې بندیزونه به هله لرې کیږي چې د غیر اټمي کېدو د بهیر پوره شي. امریکی د روس د یوې سامان وړونکي کمپنۍ 15 کارکوونکي او د شام درې وګړي له دې کبله رسمي تورن کړي چې شام ته د جیټ الوتکو تیل وړل. د دوی دا کار له امریکایي بندیزونو سرغړونه ده. د جون په 12مه د امریکي عدلي وزارت په لګولي فردي جرم کې دا هم ویلي چې دغه اتو کسانو په شام کې تر بندیز لاندې ادارو ته په میلیونو ډالر د تورو پیسو د مینځلو په لړ کې لیږلي دي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه سبا یعنی د جون په 14مه د هند په بنګلور کې د هند په وړاندې کوي. افغانستان تیر کال د کرکټ له نړیوال شورا څخه د ټیسټ لوبو حیثیت خپل کړ. د یو بل خبر تر مخه، د فوټبال د 2013 کال نړیوال کپ سیالۍ سبا یعنی د جون په 14مه د روس په سرخار مسکو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د روس او سعودي عرب ترمنځ کېږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم د موسم حالو پیسو به یورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه، یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.70 روپۍ. یو درهم په 2.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.80 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور، بنو او کوټه کې موسم تود او وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 24، بنو کې 24 او 26 او په کوټه کې 28 او 44 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي له حکومتي جرګې سره تر خبرو وروسته د رزمک راتلونکي جلسه ځنډولې ده. دا چې په بدل کې به حکومت څه ورسره کوي، د غورځنګ یو مشر وایي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د تیرا راجګل سیمې بې کوره کړل سوي خلک به د جون له 22مې نیټې څخه خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي، خو ځایي خلک د معاوضې غوښتنه کوي. د کارګرانو نړیوال سازمان وایي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کویلې په کانونو کې د 80% کان کیندونکو تعلق له شانګلې ضلع سره دی چې د غربت له وجې دې سخت کار ته یې مخه کړې ده. د دې ضلع یو مدني فعال وایي په روان خبرونه کې پر کورنیو او نړیوالو رسپانو سربیره د پاکستان سیاسي اوضاع ته مکتنه کړې ده. پر دې سربیره مو د افغانستان او سیمې په اړه هم راپورونه درته راوړي دي. د لوبو په اړه هم راپورونه اورېدل مه هېروئ. د مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای سی. او تاسو کولای سي چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com. پښتون ژغورنی غورځنګ وایي چې د پاکستان حکومتي جرګې باور ورکړی دی چې نیول سوي غړي به خوشی کړل سي. دوی وایي په بدل کې دوی د رزمک جلسه ځنډولې ده. دا له هغه وروسته ده چې تیر ورځ د پښتون ژغورنی غورځنګ او حکومتي جرګې ترمنځ په ناسته کې خبرې اترې وسوې. دا چې د پښتون ژغورنی غورځنګ پر نیول سوو کسانو له درڅو مقدمو سره به څه کیږي په دې اړه نور تفصیل بوریوال کاکړ په دې راپور کې راکوي.
پښتون ژغورنی غورځنګ وای د حکومتي جرګې په خواست یا د اختر په دریمه د شمالي وزیرستان په رزمکی کېدونکې جلسه فلحال ځنډولې ده. د یاد غورځنګ مخکښ محسن داوړ د سی شنبې په ماښام مشال رادیو ته وویل چې حکومتي جرګې ژمنه ورسره کړې ده چې په بدل کې به د پښتون ژغورنی غورځنګ نیول سوي ټول غړي خوشی کوي.
پاکستان په ګوټ ګوټ کې نیول شوي دي، که په اسلام آباد کې نیول شوي دي، که په میرلی کې نیول شوي دي، دا ټول وزیر پاتې دي. نور مزید چې کومې خبرې دي، مزید چې کومه مذاکرات دي، زموږ په دفتر نه پس نو وشتم جون باندې په پیښور کې کیږي.
موسین داوړ ویل پښتون ژغورنی غورځنګ د رزمک جلسه یوازې د لپاره ځنډولې ده چې نیول سوي ملګري خوشی کړل سي او اختر پر کور تیر کړي. خو پښتنه داده چې پر دې کسانو د ریاست ضد فعالیت پر تور ولاړې مقدمه درج کړل شوی دی، له هغه سره به څه کیږي؟ موسین داوړ په دې اړه وویل
دا وره خو شي کوي هم او مقدمه چې سمې دي ریفنسي هغه هم پټلای.
په دې خبرو اترو کې شریک د حکومتي جرګې غړي اجمل خان وزیر له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې په خلای وکړ چې پښتون ژغورنی غورځنګ د خپل ملګرو د خوشی کېدو د ژمنې په بدل کې د رزمک جلسه پر شا کړې ده. د پښتون ژغورنی غورځنګ پر دینی ولسو غړو د درج کړل سو مقدمو نوعیت ته پکتو د پښتون راپورته کیږي چې آیا حکومت بارشتیا هم هغوی خوشی کړی او کنه. اجمل خان وزیر ویل د دوی له حکومت سره خبرې سوې دي او ویل مندي چې دا کسان به خوشی کړل سي.
په اسلام آباد کې د یوسف قوانه کې د یوسف په کمزه کې چې کم نه ولې شوی دي، مختلف نوعیت ته کې سونه دي او مختلف حالات دي. په هغه کې مونږ انیشیټیو اخستې دي، مونږ د حکومت سره خبرې شوې دي. ان شاء الله تعالی مونږ بالا تعالی باندې مکمل یقین دی چې مونږ به پازیټیو طرف ته روان یو.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د غشتونو په اړه د غورځنګ د استادو او حکومتي جرګې ترمنځ د خبرو اترو لړۍ دوام لري. اجمل خان وزیر او موسین داوړ دواړو ویل چې د دوی ترمنځ به بل ناسته ل اختر ورسته د جون میاشتې پر 22 نیټه په پېښور کې ترسره کیږي. پښتون ژغورنی غورځنګ په پاکستان کې د ماورای عدالت کتلونو ورکړل سو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي.
کغواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لاډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لاډیو ته ورشئ.
دلته د خپل فخی راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري هغه کسان چې مشال رادیو ډاٹ کام د براوزر لالاري یعنی په انټرنیټ کې نسخ خلاصولای، نو هغه کولای شي چې په خپل موبایل ټلیفون کې د اپ لالاري د مشال رادیو ټول خبرونه واوري. د موبایل په ټلیفون کې د اپ په ځای کې یا د پلټنې په ځای کې هلته آر اف ای آر ال ولیکي او دا غوړسته لاندې راسي، لاندې به تاسو ته پښتو په نظر درسی، پر پښتو باندې کلیک وکي یا هغه شی کاږي، یا بیا به تاسو ته پاکستان په نظر درسی، پر هغه مدیم کلیک وکي، نو هله به تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه بیا د اپ لاري اوریدلای شي. په هر ځای کې چې یاست، د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاست، همدغه اپ به تاسو په موبایل کې تاسو سره ملګري، د دې د لاري تاسو د مشال رادیو خبرونه اوریدلای شي. اوس تو د خیبر پر لور پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د تیرا راجګل سیمې به کور کړل سوي خلک به د جون له 22 مینې ته خپل سیمه تستنیدل پیل کړي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. بلخوا ځای خلک غوښتنه کوي چې حکومت دوی ته د سو توانونو معاوضه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیر راکوي.
قبائلی سیمو کې قدرتی آفتونو سره د مبارزه ادارې اف ڈی ایم ای چارواکي وایي د خیبر د لرې پرتې تیرا راجګل سیمې د کډوالو ستنېدل به د وړوکي اختر نه وروسته پیل شي. چارواکي زیاتوي پوز په دې وروستیو کې د خیبر سلور عملیاتو په نتیجه کې راجګل سیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځولې ده. هلته مهم ځایونه په خپل ولکه کې اخیستې دي او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي چې اوس د راجګل کډوال خپلې سیمې ته ستنېدې شي. ایف ڈی ایم اے وایي سه د پاسه یو له سوا رجسٹر او خواوشا 2000 غیر رجسٹر کورنۍ به خپل کلو ته لیږي او د دوی د ستنېدو عمل به د جون د میاشتې په 22 نیټه پیل شي. په دغه اړه د ایف ڈی ایم اے اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل
کوم چې رجسٹر متاثرین دی هغه ته به ان شاء الله د سیم په ذریعه 10000 روپے او پسې په مت کې ای ٹی ایم په ذریعه 25000 روپے ملاويږي. د و پسې چې کوم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاويږي. چې کوم ان رجسٹرډ خاندانونه دي هغه ته به صرف چې کوم د و پسې چې کوم آر ایف ایف پرچا دی هغه به ورته ملاوي شي. چلو دي علاقو کې بزر تر سره د اثر وي هم شروع شي.
د تیرا کوکی خیلو یو کډوال طالب جان افریدی وایي باید حکومت دوی ته ورپېخې ستونزې په پام کې ونیسي او هواري کی.
یو ختم مې کورونا ای نو ا یو یو کور وت لا کو نو په نو جوړي کنه ایران شي سب بارو کې لګي تدلی سب رنو هو کا چا په دې خاطو کنه ته خورونو ایران کړی ځواني زره غلې يم په دې دا مو کور نو رشتہ دار سره اوسېدم
دغه سیمې یو بل مشر برات خان اپریدی وایي د خپل سیمې په دفاع کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او ډېر ځاني او مالی تاوانونه ورته رسېدلې دي. هغه زیاتوي د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي دوی د 2010 کال د جون په میاشت کې د خیبر سلورم په نوم د راجګل په غرونو کې د وسلوارو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. دا ډېره لرې پرته او غریزه سیمه ده او د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګېدلې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای سي. او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د کارګرانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د راپور لمخه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کویلې یا سکرو په قانونو کې د 80% کان کیندونکو تعلق د خیبر پښتونخوا له شانګلې ضلع سره دی. بلخوا د شانګلې ضلع مدني فعالان وایي چې هر کال د دوی سیمو ته د کان کیندونکو په سلګونه مړی راوړل کیږي چې د قانونو په حادثاتي پیښو کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخ په دغه ضلع کې د هر اړخیز غربت شرح 80% ده. مجید بابر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د شانګلي ضلع سره تعلق لرونکي مدني فعال عباد الله خان وایي چې د یادې سیمې په سلګونو کسانو د کویلې په قانونو کې د کار کولو په وخت ژوند له لاسه ورکړی دی.
تقریبا دا په ویک کې یو واقع ضرور کیږي، مطلب مسلسل بیک ټو بیک کال کې تقریبا دا 300 خلک چې دغه د ګرمۍ کې وفات کیږي. تقریبا 80% خلک چې کوم پاکستان کې کول مینه کې کار کوي د کویلې په ګرمۍ کې نو دا د شانګلي سره تعلق لري او دې غټه وجه دا ده چې د لیک دی انتهایی غربت ته د روزګار
په یاد ضلع کې دا مهال د وجلې شوو او معذورو کانکندونکو تفصیل جمع کوونکی مدني فعال علي باش خان وایي چې په عمومي توګه د ټولې ضلع خو په خاصه توګه د تحصیل الپورې د سلورو یونین کونسلو لکه پیر آباد ډیری کوسکنا اول پورې تقریبا هر کور د یو نه یو غمې سره مخ شوه.
دا یونین کونسل کې په هر دریم کور کې مړ شوې ده د کویلې او په هر دریم کور کې د کویلې د سینې مریض په کور کې پروت ده. د هر دریم کور کې سپاینل کارډ انجری چې وته شوې ده هغه مفلوج دي. یو مسله بل هم د موږ سره کېږي هغه دا چې نه مړې هو مړې اوسو دلته کې چې کم انجر شوی دي هغه چې سپاینل کارډ انجری دا ورته شوې ده یا ورته نور څه هډو کې مات شوی دي هغه چې په کم حال باندې په کور کې پروت ده نو هغه ډیر زیات بدبختی او ډیر زیات بدنصیبه حالات کې هغه پروت ده.
په 2014 کال کې د چراډ په یو کان کې مازور شوی د دوو بچو پلار 28 کلن حسین علی نمې و پختل چې شانګله کې د سرګند خبره ده چې د کویلې په قانونو کې کار کول خطرناک دي. نو بیا ولې د خلک دا کار کوي؟ نو نو موړې وای
دا یو پسمنده هغه دا او پدې کې دا سر روزګار نشته. نو پدې وجه باندې خلک د کولې مزدوري لږي په ما باندې د ګران داسې کانه را پرې وته او پدې ملې ولم هغه سره پټیم سره زما خپل کار سي خو چې دا په کان دنه نه کیه تقریبا د 16 سال عمر کې زه کولې مزدوري ته تله.
یو بل کان کندون کې حفیظ الله وای چې پلار او رور می هم په قانونو کې وجلې شوې دي. ما هم د دیال سکالو په عمر کې دا کار پیل کړی خوس میمور نه پریګدی
او راته دا وی کی لکه تاسو بدل ته ځانه مزدوري چارې کوي او رخصت به نه ځای مزدوري له نو وسو څه کو اخر وسو نور د دې حالات لته لري چې لکه بالکل لیوانه حالات لته لري او ضرور د دې رور لاړو لکه چې ډیر په کچه عمر کې 22 سال به هم څه عمر دې کنه چې سوچ وکړه د 22 سال ماشوم سوچ وکړه کله ماشوم بچی له
خو بل خو د شانګلی اډیشنل ډیپټی کمشنر طارق محمود وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان بیلابیل سیمونه د وو دیر شو کانکون دونکو مړی شانګلی تراغلی دي او تقریبا هر کال دا تناسب د یو نیم سلونه تر 200 پورې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال د غربت د شری پاړه راپور کې راغلی چې شانګله د لکه 80% ولس د هر اړخیز غربت سره مخ دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
نړی حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې د بیلابیل خبرونو او راپورون ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي ونځ خبرونه هم لري. او زو د پاکستان د سیاسي او زاپرلور د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف وکیل د دوشنبه په ورځ له مقدمه لاس واخیستی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د مسلم لیگ نواز دل دا شکایت بې ځای نه دی چې ګواکې دوی د وی ادارې لمخې په نشه سوي دي. کارپوهان د دې خبرې دلیل دا وړاندې کوي چې مقدمه د نورو سیاسي مشرانو پر ضد هم ستا خو زیاته پاملرنه یوازي د نواز شریف پر ضد روان مقدم وته ده. که رښتیا داسې وي نو دا به په هیواد کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اغیز ولري او کنه؟ په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې واوري.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي داسې حالت جوړ کړل شوی دی چې په عدالت کې د ځان د دفاع کولو حق هم ورڅخه واخیستل شي. نموړي دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې د پاکستان په احتساب عدالت کې د هغه دفاع کوونکي وکیل خواجه حارث د دوشنبه په ورځ له خپلې دندې لاس واخیست. هغه ویل تر دومره فشار لاندې کار نسی کولای چې د شنبه یعنی رخصتۍ په ورځ بلا هم عدالت ته ورځي. نواز شریف او د هغه د ګوند مخکشان وای مقدمه د نورو سیاستوالانو پر ضد هم سته خو دوی د یو پلان لمخې په نشه سوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان هم د نواز شریف او د هغه د ګوند د مخکشانو د اندیشنې او شکایتونه بې ځای نه بولي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکي ډاکټر اعجاز خټک وای په ملک اوس ډیر خلک داسې غني چې ګواکې د مسلم لیگ نون د بیا واک تر سیدو د مخنیوي هڅې روانې دي.
دا سفکار کیږي او کافی دا عام پرسپشن دی چې عدالت د ټولو د پاکستان کې کم طاقتور کلاس دی چې کم فیصلې کوونکي خلک دي هغه بشمول عدالت ای دا فیصله کړی دا چې نواز شریف به بیا یا پی ایم ایل ان به حکومت ته نه پرېږدو.
ډاکټر اعجاز خټک وویل د عمران خان په ګډون د نواز شریف پر نورو مخالفینو هم د غلا ترڅنګ یو شمیر نور مقدمه درج دي خو هغوی ته د نواز شریف د مقدمو په څیر پاملرنه نه کیدل رښتیا هم پښتني راپورته کوي. د سیاسي چارو بل کارپو تلت مسعود هم دا خبره تاییدوي چې د نواز شریف پر ضد مقدمه داسې نه دی رواني لکه څنګه چې پکاروي.
سارا ٹیلی ویژن وغیرہ جو ہیں په ټی وی چینلونو او نور څه کې هم د عدالت په څیر خبرې روانې دي. نو لدې ښکاری چې د نواز شریف پر ضد یو تعصب دی او د هغه د بدنامولو لپاره یو کمپاین دی. دا ضروری ده چې د نواز شریف پر ضد د مقدمه وچلول شي، خو یوازې د هغه پر ضد نه بلکې د ټولو پر ضد وچلول شي او داسې دی وچلول شي چې رښتیا هم به طرفه ښکار شي.
ډاکټر اعجاز خټک وویل ضروری نه ده چې د جمهوریت ضد هڅې دی بریالی سي، خو که بریالی سوي نو د په وینا دا به شي نه وي.
داسې لګي چې بی الیکشن کې څنګه پلان دی، څنګه کولا کامیاب شي او د خپل مرزي ریزلټ راوستي شو، نو دې مطلب دی چې پاکستان کې یو کنټرول جمهوریت چې کوم خبره کړه هغه مضبوط شي. او کنټرول جمهوریت صرف جمهوریت وي، کنټرول او ان کنټرول خبرې ته جمهوریت نشي ویلی. نیمګړی جمهوریت نیم نه وي، جمهوریت وي نو خلکو حکومت وي، خلکو حکومت نه وي نو جمهوریت نه وي.
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د تیر کال د جولای پر 13مه لومړی له وزیر اعظم نه اهل وګرځاو او بیا یې د دې لپاره هم نه اهل وګرځاو چې د خپل ګوند مشري وکړي، او اوس یې پر ضد په احتساب عدالت کې درې نوري مقدمې روانې دي. د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار څو ځله په ډاګه کړی دی چې دوی د نواز شریف پر ضد مقدمې د چا په فشار نه بلکې له آئین سره سمې پر مخ وړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د روان کال د جولای پر 15مه نیټه د ترسره کیدونکو ټاکنو لپاره د پاکستان د نور برخو په څیر په کراچي کې هم انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي دي. شنونکي وایي نږدې درې لسیزې وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي لوی او واړه ګوندونه د کراچي په انتخاباتو کې دلچسپي ښیي. دا چې سږ کال په دې ښار کې په انتخاباتو کې د لوی ګوندونو دلچسپي ولې زیاته ده، په دې اړه ظفر خان راپور کوي.
د 2013 کال راهسې په کراچۍ کې د رینجرز وک لخوا روان اپریشن پترس کې که یو لور ته د ایم کیو ایم ګوند مرکز 90 وتړل شو، نه بلې خوا ته دغه ګوند په څو برخو تقسیم شو. د کراچۍ ښار چې د اوږدې مودې راهسې به ترې ایم کیو ایم سیټونه ګټل، د دغه ګوند د کمزوري کېدو وروستو نور ګوندونه سږ کال په کراچۍ کې د انتخاباتو په هلو ځلو کې زیاته دلچسپي ښیي. کراچۍ د قومي اسمبلۍ لپاره 21 او د سند اسمبلۍ لپاره 44 چوکۍ یا سیټونه لري. دا ځل له کراچۍ بلاول بټو زرداري او پرویز مشرب هم د راتلونکو ټاکنو لپاره کاندیدان دي. د سیاسي چارو کارپور ډاکټر توصیف احمد خان وای د 2013 په ټاکنو کې په کراچۍ کې تر ټولو زیات وټونه ایم کیو ایم او په دویمه درجه کې تحریک انصاف اخیستی وو، خو دا ځل داسې ښکاري چې د کراچۍ وټونه به د دوو نه بلکې د ډیرو پارټو ترمنځ ویشل شي. په کراچۍ کې به دا ځل حالت بدل وي. مخکې زیاتره وخت ټاکنې به د ایم کیو ایم وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې وې. اوس ایم کیو ایم تقسیم شو او د هغې ځای د پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ ونیولو. ډاکټر توصیف د نهې پر ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې پوځي اسټبلیشمنټ هم هڅه کوي چې د ځینو ګوندونو اتحاد جوړ کړي او په دې توګه له کراچۍ د دوی سره نږدې اړیکه لرونکي خلک اسمبلیو ته ورسوي. د ډاکټر توصیف په خبره دا ځل د کراچۍ په سیټونو کې پیپلز ګوند، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون او متحد مجلس سی عمل خپل برخه جوړولې شي. په کراچۍ کې مشت لیکوال او خبريال علي ارقم وای د 1900 یم کال را ورستو د لومړی ځل چې په کراچۍ کې د انتخاباتو لپاره ماحول بدل دی. علي ارقم د ایم کیو ایم د تقسیمېدو ترڅنګ په کراچۍ کې ترسره شوې نوې حلقه بندۍ د دې بدلون لامل ګڼي.
په کراچۍ کې حلقه بندۍ چې کوم نوې شی ده، هغه مختلفه ده تیرې حلقه بندۍ نه، چې کوم تیرې حلقه بندۍ چې د مشرف په زمانه کې شی نه غټول د ایم کیو ایم په حق شی و. اوس نوې حلقه بندۍ چې کوم شی ده نسبتا مخکې مقابله کې داسې د چنور پارٹی انتبکې سو مواقع شته.
خو ډاکټر توصیف بیا وای په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د کمزوري کېدو ترڅنګ نور بدلونونه هم راغلي دي. د 2008 کال را وروستو د پښتونخوا له قبایلي سیمو د اپریشنونو او بدامنۍ له وجې ګڼ شمېر پښتانه کراچۍ ته کډه شوي دي. اوس د آبادۍ له پلوه د کراچۍ حالت بدل شوي دي. په کراچۍ کې اوس د سندیانو، سرایکینو او پښتنو شمېر ډېر زیات شوی دی. د نوموړي په خبره د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند، تحریک انصاف او ځینې نور ګوندونه په اکثریت کې دي. همداراز په سندۍ او بلوچۍ جبویونکو سیمو کې پیپلز پارټۍ او د سرایکۍ او پنجابۍ جبویونکو په سیمو کې مسلم لیگ نون اکثریت لري. د هغه په خبره کې د ایم کیو ایم څخه په بیلابیلو برخو کې تقسیم شوی ډلې رايوزای شي، نو بیا ایم کیو ایم پاکستان او اتحادیانې هم کولای شي چې له کراچۍ څخه د پام وړ سیټونه وګټي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د غرمې دولسمې بجې سوې. بشیر غواش په د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د جون په 12مه مشال د ریډیو ته ویل چې په رزمه کې د اختر په دریمه پلان شوی خپل جلسې ځنډولې ده. دا په نه دا کاری تر هغه وروسته وکړه چې حکومت ورسره واده وکړه چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی ټول غړي خوشی کیږي. هغه تور لګی چې خوښه 50 ملاتړي نیول شوی دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای مرستیال مشر عادل ظهور د جون په 12مه مشال ریډیو ټول پلان لري چې د جون تر 28مه پورې له 28مه څخه د خبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو په ځینو ملتو لوجې به کور شوی خلکو ستنول پیل کړي. د بلوچستان نگران حکومت ولس کسیز کابینه پرون ماخام د خپل وزارتونو سوګن واخص په دغه کسان کې و میرمن هم شامل ده. د پاکستان پوز پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابل ته د مشر جنرال قمر جاوید باجوه وروسته سفر ډیر ګټور و. د پوز اما اړیکو څنګه ایس پی آر زیاته کړې چې د تیرې سې شنبې پورز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره د پوز د مشر ملاقاتونو کې د ترګړې په ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې شوې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن په خپل ویب سایټ باندې خبرې کړي. خبر پاڼه کې ویلي چې د جولای په 15مه کې دونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. د دوی په وینا د ارزونه به د جون تر 14مه دوام لري. د پاکستان سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه له 19500 ډېرو کاندیدانو یا امیدوارانو معلومات د څېړنو لپاره د نادرا او احتساب یا نیب ادارو سره شریک شوي. شمالی کوریا وایي چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالی کوریا په مرحله وار شکل غیر اټومي یا غیر جوهري کولو بهر ته سلا شوې ده. دا خبرې د شمالی کوریا رسمي خبری اژانس خبرې کړې دي. امریکای د روس د یو سامان وړونکو کمپنۍ 15 کارکونکي او د شام درې وګړي له دې کبله رسمي تورن کړي چې شام ته د جټ الوتکو ته لوړل. د دوی دا کار له امریکای بندیزونو سرغړونه ده. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه سبا یعنی د جون په 14مه د هند په وړاندې په بنګلور کې کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بشیر ګواښ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې دا چې نن په پاکستان کې ځایي ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی. راځي چې په دغه راپور کې واورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورو په غرونو کې کار یو خطرناک عمل دی او د دې کار لپاره د کارکونکو تحفظ، د سامان او د تربیت مناسب معیار پکار دی. اداري مخکلي کې چې د کورو په غرونو کې کارکونکو لپاره د حادثې پر وخت زیاته معاوضه ورکول پکار ده. ولې چې اوس هم خوریکه خو ته د حادثې په وخت معاوضه ورکولو قانون د سولې سیسو په خواني دي او د لړ کې سمدستي قانون سازي پکار ده. اداري وړاندې لیکي کمې کمپنۍ چې د خپلې صوبې او یا د نورو صوبو نه مزدوران ساتي نو هغې لپاره دا لازمي پکار ده چې د معاهده یو نقل صوبایي حکومتونو رګدی. ادارې په وینا د پاکستان چیف جسټس له د نورو معاملو په شان د انساني مسلې او علمي نوټس هم خصل پکار دي. ولې چې په دې ورسو کې د کولو په غرونو کې مزدوران مړ شوي وو. له بده مرغه د کولې په دې غرونو کې د مزدورانو خوندي کولو لپاره په وخت د ریسکیو سرکاري عمل نه رسی چې د سلو وجې په مرګونو کې اضافه وشي. ادارې اخیری کلی کې چې په دې ورسو کې د شو حادثو باوجود د کنکنې کار محفوظ جوړولو او د مزدورانو معاوضه زیاتولو په اړه نه کم نه توجه ورکوي او نه وفاقي او صوبایي حکومتونه باید چې حکومتونه د دې کار اجازت محفوظ او جدید آلاتو د استعمال په شرط ورکوي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ډالر په مقابله کې یو وار بیا د روپې په قدر کې کموالی پوښتنې راپورته کړي چې د پاکستان اقتصاد څومره کمزورې دی. ادارې وایي چې د روپې د قدر دا کموالی د دې خبرې تصدیق کوي چې د خزانې پخوانی وفاقي وزیر اسحاق ډار د پاکستان اقتصادي بحران هوارولو په اړه عارفي اقدامات ناکامه شوي دي. ادارې مخکلي کې دا خبره د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې IMF او نړیوال بانک د پاکستان د اقتصاد د بحالۍ ستاینه کوله خو زموږ خواخې اقتصادي او مالیاتي پالیسۍ نه راوړل هم د معیشت په بې ثباتۍ کې اضافه کړې. ادارې کې راغلي چې د کموالي د پاکستان کرنسۍ له غیر یقیني صورتحال پیدا کړي کم چې کاروبار لپاره بد خبر دی. بل د حیرانتیا خبره دا ده چې د پاکستان ریاستي بینک د دې وضاحت ضرورت محسوس نه کړو چې ولې د روپۍ په قدر کې کمی کړي. ادارې اخیره کې لیکي دا یو داسې صورتحال دی چې د سنجیده پالیسو په ذریعه د هوارولو ضرورت لري. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا لنډمهاله وزیر اعلی جسټس دوست محمد خان د صوبې اعلی چارواکو ته د هلو ځلو جاج لپاره د دورو کولو او ولسي شکایتونو د نوټس اخیستو هدایت کړي. ادارې کاږي چې زموږ پخواني حکومتونو په مختلفو څانګو کې اصلاحاتو لپاره اعلانونه هم کړي او ورلۍ قوانین هم جوړ کړي، خو دا په عملي توګه په نظر نه راځي. ادارې لیکي د چارواکو لخوا د هلو ځلو د جاج اخیستو دورې نه کولو له وجې ډېر حکومتي ګامونه بې اثره پاتې شي، باید چې ذمهواره افسران نه یوازې دورې وکړي بلکې هغوی د باقاعده رپورټ د ورکولو پابند کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیک د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنز په 2001 کال کې د جګړې لپاره د وروسته د لمړۍ وار دي چوربند اعلان شو. نو باید چې دواړي غاړي عمل وربندي وکړي. بلخوا واسټری ژورنال لیکي په ایران کې ولس غواړي چې جمهوریت بدلون راسي، خو د ایران حکومتي چارواکي نه غواړي د دغه هیواد په موجوده حالت کې څه قسم بدلون راسي. د دغه دواړو مقالو مهم برخي له فرخنده اسد څخه ورو.
واشنگتن پوسټ لیکي یو ځانمرګي بریدګر د افغان حکومت په یو ودانۍ کې په حمله کې 14 کسان وژل او ګڼ نور یې ژوبل کړل. د صحت وزارت وایي د دوی د وزارت 14 غړي د تیر ګل ورځې په حمله کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د وړوکي اختر تر 15 نیټې د وسوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان کړی دی چې د جون 12 نه پیل شو. بلخوا طالبانو هم د دې په جواب کې د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د ولسمشر اشرف غنی لخوا اعلان شوی دا اوربند یوازې افغان طالبانو سره دی، په دې کې اسلامي دولت وسلواله ډله او یا نور بهرنۍ وسلواله ډلې نه دي شاملې. دا اوربند که څه هم د شرطونو په لحاظ بدل دی، خو د 2000 لومړي کال د جګړې د پیل وروسته دا لومړی وار دی چې په افغانستان کې پر روانه جګړه کې داسې اوربند اعلان کی. په دغه اوږده جګړه کې نه خو تر اوسه طالب وسلواله او نه هم افغان حکومت یو بل ته مکمل شکست ورکړی او نه تر اوسه دواړه غاړي د جنگ بندۍ یوې مستقلې لوسنامې ته رسیدلې دي. امریکا په افغانستان کې دا وخت 15,000 عسكر لري او امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي دوی د دغه اوربند هرکلی کوي، خو د کومې حمله په صورت کې به د خپل ځان او د خپل افغان همکارانو او ولس دفاع کوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي په ایران کې حکومتي چارواکي غواړي خپل حکومت او واک ته دوام ورکړي او په حالاتو کې د بدلون مخه ونیسي او ولس یې بدلون او دغه واک نه آزادي غواړي. کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران سره د اټومي نړیوالې لوازنامې نه د وتو اعلان وکړ، نو په ایران کې د بدلون لپاره هم دباو زیات شو. وال سټریټ لیکي کو په ایران کې نږدې تاریخ ته وکتل شي نو په رژیم کې بدلون خاص ثابت شوی دی او ځکه هم دا وار د کوم ممکنه بدلون نه باید نړۍ اندېښنه ونه لري. په ایران کې د 13 مودې راهیسې د واکمنو چې غواړي خپل واک پر ځای وساتي او دغه واک د ختمولو او د ازادۍ لپاره د ډیر وخت نه کوششونه روان دي، خو دا ډیر نه په ډاګه کیږي. په خوا هم د انقلاب غوښتونکو بچو په امریکا او برتانیا کې پناه اخیستې او باید امریکا په ایران کې د بدلون لپاره د صبر نه کار واخلي او د ایران د ولس د جمهوریت لپاره د هڅو مرسته وکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خبري. د امریکا او شمالي کوریا مشران پرم په سنگاپور کې یو تاریخي ملاقات وکړ او د وی مسودې په لاسلیک کولو سره د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو هوډ څرګند کړ. که څه هم ډونالد ټرمپ او کیم جونګ ان ترمنځ مخامخ خبرو 45 منټه دوام وکړ، خو د دواړو مشران لتیرو درې میاشتې راهیسې د خپل چارواکو په وسیله په تماس کې و. په لاسلیک شوې مسوده کې ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا ته د امنیت ضمانت ورکولو ژمنه وکړه او بلخوا کیم جونګ ان بیا د کوریا ټاپووزمې په بشپړ توګه د غیر اټومي کولو هوډ وکړ. تر لیدین وروسته د امریکا ژه خبریالي ګریټا وین سسترین له ولسمشر ټرمپ سره ځانګړې مرکه کړې او له هغه د خبرو اترو د مختلف اړخونو په اړه پوښتنې کړې دي. هغه په سر کې له ډونالد ټرمپ څخه پوښتلې چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ ان د شخصیت کوم اړخ حیرانه کړی دی.
Really, he's got a great personality. He's a
هغه پرشته هم د ش شخصیت خاوندې دلچسپ سړی دی ډیر هوشار او ډیر ش مذاکرات کار دی هغه خپل اول سره مینه کوي او زما په فکر مش په خورا ش تړون پایل وکړ مش به شمالي کوریا غیر جوهري کو دا کار به په سمدستي توګه کیږي او ځین نور اقدامات به کیږي چې پکې د کوریا په جګړه کې د وجلسو امریکایي عسکرو پاتشونی راستنول هم شامل دي پاتشونی د ډیرو خلکو لپاره مهم دي دوی ماته ټلیفون کړی دي خطونه راتلې کړی دي چې تاسو به دا کار ونکړي او هغه کیم جونګ اون دا خبره ومنله په جنگ کې په زرګونو خلک وجل سوي وو دا ډیره مهمه ده
آیا تاسو د بشري حقوقو مسله هم را پورته کړه او د هغه خبرګون سو
زموږ نوې فیصد خبرې د غیر جوهري کولو په اړه وي خو موږ د بشري حقوقو په ګډون نور موضوعات هم وڅېړل او د پاتشونو خبره تر ټولو مهمه وه او واقعیا دا موږ په مسوده کې هم ولیکل
لګ کراتا د پردی شاته د شو خبرو حال راکې آیا هغه استاسو یا تاسو د هغه لپاره س ضرب الاجل وټاکلې
نه نه هیڅ ضرب الاجل یا الټیمیټم نه دی ټاکل سوی موږ له تیرو درې میاشتو راځي دا معاملہ ترلته لوره او موږ د خارجه وزیر مایک پمپیو په ګډون د جنو استاسو لاري په تماس کې او مایک پمپیو پرشته هم بهترین کار وکړ موږ د ډېری مودې راځي دا معاملہ سنجوله او نن چې کله موږ سره ولیدل نو پاول سر کې خبره سیخ روانه سوه دا 25 ساعت دی زله تیر 25 ساعتونو راځي نه وڅوي دا ډېری اوږدې خبرې وی چې په اړه ویاړ کوم اوس یو پروسه پیل شي او تاسو په هیڅ چې دا په جنگ سره پایته رسیدلای سوه دا د میلیونونو کسانو پر مرګ ختمه د لایسوا تاسو ته معلومه ده چې د شمالي کوریا آبادی 28 میلیونه ده او دا د میلیونونو کسانو پر مرګ پایته رسیدلای سوه خو موږ د یو تړون په کولو سره پایته رسو
زمونږ د پوزیانو په اړه فیصله وشوه آیا هغه بلا هم په جنوبی کوریا کې وی
خو دوی بلا هم هلته پاتوي موږ په دې اړه بيخي خبرې نه دکړي موږ به له جنگلو به راوځو ځکه پر دې ډیر مالی لګښت راځي تاسو په هغې دا ځکه چې زما په فکر لومړی خدا ډیر پارون کوي کار دی نو زه غواړم دا وکړم زما په فکر دوی پر دې خبره ډیر خوشاله دي ځکه چې دا پارون کوي عمل دی خو پر دې پیسې هم ډیر خرڅيږي او تر څو چې د خبرو اترو لړۍ روانه وي موږ نه غواړو چې دا سی وکړو
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې د امریکا ځخ خبريالي پرستنې جواب ولی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د افغانستان د سولې علي شورا وايي د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره پر خبرو د طالبانو د مشر ټینګار د دې سرګندوي کوي چې دا ډله له هم د پردیو له اغیزه نه ده وتلې او له هم د افغانستان د سولې په اړه جدي نه ده د شورا مرسیال مولوی عبدالخبیر اوچکون د څرګندونې د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د هغه پیغام په غبرګون کې وکړي چې پکې یو وار بیا له امریکا سره د مستقیم خبرو غوښتنه کړې ده په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي
د افغانستان د سولې د علي شورا مرستيال مولوي عبدالخبیر اوچکون وایي د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره پر مستقیمو خبرو ټینګار د دې سرګندوی دی چې طالبان لا هم د بهرنیو لخوا رهبری کیږي خاغلی اوچکون د سې شنبې په ورځ د سرګندونې وروسته لاغي ازادي رادیو ته وکړي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوچنی اختر په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکي واقعا د افغانستان د قضیه سولیز حل باندې باور لري نو مستقیما د لدوی سره خبرې وکړي د سولې د علي شورا مرستيال مولوي عبدالخبیر اوچکون د طالبانو د مشر د دې ټینګار په اړه وایي
نشاندهنده این است کې اونها هنوز از جانب بیرونی ها
د وای دا د دې سرګندوی د چې دوی وس هم د بهرنوی رخوا رهبر کیږي او دوی په مستقیمه توګه خپل پریکړه نشي کولای په تیر ولس کلونو کې سرګنده شوې ده چې کله هم دوی سولې تمایل شوې دي د هغه هواد لخوا چې ملاتړ کیږي د سولې هڅې ثبوتاش شي لوړ پوړو امریکایي چارواکو هم وخت پر وخت افغانستان د جګړې د هواري لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو تر سره کیدل رد کړی او ټینګار کړی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانانو د خپل منځي خبرو ملاتړ کوي د سولې د علي شورا مرستيال لازادې رډيو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان پر اساسي قانون ولاړ دی او اسلامي دولت لرونکي دی او طالبانو ته پکار دی چې د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ورسته هر اړخیز وړاندیز ومني. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال ویل د امریکا سره د طالبانو مستقیمه خبرې د افغانستان وسنۍ کړکیچ لدی کابل هم نشي اوارولای چې افغان دولت پر امریکا سربیره د نړۍ لګن نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره د یو دولت په توګه اړیکې او دواړخیز تړونونه لري. د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په پیغام کې چې د تل په څیر په څو ژبو خپور شوی او رسنیو ته استول شوی، د دې ډلې لخوا د کوچنی اختر په درې ورځو کې اعلان شوی وربند ته اشاره نه ده شوی. همدارنګه د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د دې وسلوالې ډلې پر خلاف د روژې له ویشتمې نیټې د کوچنی اختر تر پنځمې نیټې پورې پر اعلان شوي یو اړخیز وربند هم کومه تبصره نه ده شوی. د طالبانو مشر په پیغام کې د دوی سیاسي دفتر د خبرو اترو یوازینی مرجع بللې، خو د قطر یادونه ورسره نه ده شوی. ملا هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د ولسی خلکو پر خوندیتوب په داسې حال کې ټینګار کړی چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر او نورو بشري ادارو خپاره شوي ریپورټونه وایي ګڼ عام افغانان د هغه چاودنو، ځانمرګو، بریدونو او نورو ډله ییزو حملو قربانیان دي چې د حکومت مخالف وسله والې ترسره کوي.
د اجمل اند راپور مو اوریدئ. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی او لیکلی دی چې دا په سفارتي کچ د لویو بریالیتوبونو لپاره یو ښه موقع ده. شاهین بنیرۍ د ادارې مهم ټکی وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکي په یو اوږد او خونړی جنگ کې هم ځینې شیبې داسې وي چې هیلي ورسره ژوندې شي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ډلو لخوا اوربند ته رضا کېدل د خای چې په افغانستان کې د امنیت په ځای کولو لپاره سیاسي جوړجاړی یوازینې رښتینې لاره ده، خو بیا هم باید تمې په قابو کې وساتل شي ځکه چې سره د اوربند یو شمېر بریدونه ترسره شوي دي، خو دا په یقین سره نشي ویل کېدی چې آیا دا بریدونه د طالبانو مشرتابه ترلاسه کړي دي او که تر شا یې کومه بله وسلواره ډله یا د اسلامي دولت ډله ده. دا ښایي چې یوازې د مذاکراتو امکان تشدد په خپله نشي ختمولی. په ادارې کې راغلی بیا هم دا ډیره مهمه خبره ده چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ اوربند د سولې د خبرو د پیل کولو یو رښتینې موقع ده. په دې کې مهمه دا ده چې امریکا هم دا سخکاري چې د دې اوربند ډاډګیره نه کوي. اوس وخت دی چې کابل وسلوالو طالبانو ته ډاډ ورکړي چې د جنگ د میدان په ځای معاملې د سیاسي جوړجاړي له لارې هوارې دي شي. د پاکستان لپاره هم دغه چیلنج دی چې په افغانستان دننه د خبرو اترو مرسته وکړي او ورسره کابل او امریکا دې ته آماده کړي چې د پاکستان غوښتنو ته ځواب وایي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې دا اوربند که هر څومره لنډمهاله دی، خو په سفارتي کچا د لویو لاسته راوړنو لپاره یوه موقع ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
زموږ غل مشال رادیو څاوري اوس زو د لوبو دراپورن پر لور. لمړی پاکستان د کرکټ په شل اوریز لوبه کې سکاټلند ته ماتې ورکړه ده. پاکستان کوربه هیوا سکاټلند ته د 204 منډو په هدف ورکړی او کوم چې هغه یې پوره نه کړای سوای بل لوبه سبا تر سره کیږي. پوریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا په لمړی شل اوریز لوبه کې سکاټلند ته په 48 منډو ماتې ورکړه. په ایډینبرګ کې تر سره سوي دی لوبه کې پاکستان تر پچی ګټلو وروسته لومړی بیټینګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سر 204 منډې وکړې. کپتان سرفراز احمد، نه اتیا، شعیب ملک 350 او فخر زمان 21 منډې جوړ کړې. په جواب کې د سکاټلند لوبډلې په زړه پورې لوبه پیل کړه، خو وروسته یې هماغه سی لوبه ونه کړای سوای لکه څنګه چې د 204 منډو هدف ترلاسه کولو لپاره پکار و. د سکاټلند لوبډلې په شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر یوازې 165 منډې جوړې کړای سوې. د پاکستان لخوا شاداب خان او حسن علي 22 وکټونه واخیستل، خو محمد امیر او محمد نواز بیا یوازې د یو وکټ په اخیستلو کې بریالي سو. د پاکستان او سکاټلند ترمنځ به دویمه شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. د دې لوبډلو ترمنځ په 2009 کال کې لومړی شل اوریزه لوبه ترسره شوې وه چې پاکستان ګټلې وه.
بوریوال کاکر د پاکستان او سکاټلند ترمنځ د کرکټ د شل اوریز لوبې حال درکاوه. اوس زو د افغانستان او هند ترمنځ د لوبې پر لور. افغانستان د جون پر 14 نیټه د هند په وړاندې د خپل لومړي کرکټ ټیسټ لوبې لپاره لوبډله اعلان کړې ده. د لوبډلې مشر اصغر خان ستانکزی دی او د نورو ترڅنګ پکې مشهور سپین یا ورو بالران راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران هم شامل دي. افغان لوبډلې تر دې سالي مخکې د دې لوبې لپاره ډېره خوشحالي ښودلې ده. د دغې سبانۍ لوبې په اړه نور راپور د بشیر ګوار څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه د جون په 14 کوي. افغان لوبغاړي په دې تاریخي لوبه کې د هند په وړاندې په بنګلور کې میدان ته وځي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي دی دې تاریخي مقام ته رسیدو لپاره افغانستان 19 کاله خواري کړې ده. زیاتره اوسنۍ افغان لوبغاړو به په پاکستان کې د کډوالو په کم کې لوبې کولې. په 2001 کال کې چې کله د طالبانو رژیم ختم شو نو ډېری افغانستان ته خپلو سیمو ته ستانه شول. پر جګړو سربیره هم د ځوانانو امید پرې نه خود او خپل لوبې جاری وساتلې. د پېښور سره نږدې له دوړو ډکو میدانونو کې کرکټ کوونکو لوبغاړو دا سفر اوس نړیوال سټیج ته رسیدلی دی. افغانستان تر اوسه په 20 او 50 کرکټ سیالیو کې ډېر ځلیدلی. دوی اوس بنگلاديش ته 3-0 ماتې ورکړه. تر دې مخکې نړیوال کپ ګټونکي ویسټ انډیز او زیمبابوې ته هم شکست ورکړی دی. دوی په انګلینډ کې په 2019 کال کې کېدونکي 50 کرکټ نړیوال کپ ته هم ځان رسولی دی. په دې بریالیتوبونو کې د رو توپ اچونکي یا سپین بالر راشد خان لوی لاس دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د دې 19 لوبغاړي کورنۍ د افغانستان له جګړو پېښور ته کډه شوه. چې بیرته هیواد ته ستانه شول نو راشد خان کرکټ پرې نه خود او اوس د دغه اژانس په خبره دومره ښه او مشهوره شوې چې د کرکټ شخصي یا پرایویټ سیالیو کې هر لوبډله د خپلولو کوشش کوي. راشد خان د نړیوالې کرکټ شورا په درجه بندۍ کې په 20 لوبو کې لومړی او په 50 کې دوهم ځای لري. د هغه تر څنګ یو بل افغان لوبغاړی محمد نبی په 50 سیالیو کې دریم ښه آلراؤنډر لوبغاړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې ټیسټ لوبې په کرکټ کې تر ټولو ډېر اهمیت لري نو ځکه چې کله د پنجشنبې په ورځ افغان لوبغاړي د هند په وړاندې له لوبې مخکې خپل ملي سرود ته په احترام په سینه لاس کېږدي نو دا به د دوی او افغان ملت لپاره د لوی ویاړ ورځ وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د کرکټ په اړه تاسو راپور واوریدئ. سبا به د فوټبال د نړیوال جام سیالي پیلېږي او لومړی لوبه د روس او سعودي عرب ترمنځ د سبا د روسیې په ماسکو ښار کې. تاسو کولای شئ چې هغه وګورئ او موږ به په اړه تاسو ته معلومات هم درکو. او تاسو پام د یو بازار پر لور را ګرځوم. په چرسدا کې ځایي انتظامی د ښځو لپاره ځانګړی بازار جوړ کړی دی. د بازار پرانیست د دوشنبه په ورځ وسو او د ځای چارواکو او اوسیدونکو په وینا یوازې زنانه کولای شي چې په دې بازار کې سوداګانې واخلي. د مشال رادیو خبریال د بازار د پرانیست پر مهال هلته موجود وو او د چارواکو تر څنګ د ځای دکاندارانو او اوسیدونکو سره هم خبرې کړې دي. دا چې دوی څه څرګندونې کړې دي حال به د مجید بابر په دې راپور کې واورو.
د چار صدی ضلع انتظامیه وایي چې د وړوکي اختر د سوداګانو اخیستو لپاره یې ښځو ته د سهولت په مخه زنانه بازار جوړ کړی دی. تېره شپه په تنګي روډ جوړ شوی د دغې زنانه بازار د پرانستی د دستوري پر مهال مشال ریډیو ته د چار صدی ضلع ډیپټي کمشنر منتظر خان وویل چې یاد بازار کې به یوازې هغو ښځو ته اجازت وي چې نارینه نه لري او ماشومان ورسره وي.
ګوره یو خو د آیډیا هم چې دا نو دام ډېر عجیبه وه چې یو ځای تاسو داسې مخصوص کوي په هغې کې صرف فیملیز راځي او هغې کې نور څوک نه راځي. او بیا خاص کر چې صدې غونډې کې چې تاسو داسې میله ارنج کوئ نو مشکلات خو لږ ډېر شته دی. بالکل تاسو خبره ټیک ده. باقی دا به موږ باډي سرچ کوو او بالکل یو سړی به نه پرېږدو. باقی دا خبره ټیک ده چې دکانداران دلته میل دی هغه خو هغې خو چینج کېدی نه شي. که فرض که سبا نه وشو خو ښه ده که سبا نه ونه شو نیکسټ ډے به انشاءالله موږ دا دغه کوو چې د دوی سره به هم څه کارډ ماړي چې دوی دلته راځي چې دا ښکاري چې دا دکاندار دی.
په دغه بازار کې د امنیت ساتلو د پوښتنې په ځواب کې د چارشدې ضلع د پولیسو مشر ظهور پریدی وایي چې دا بازار مو د دوه وړ خونه د سړو لپاره بند کړی دی. بهر نارینه پولیس ولاړ دي او دننه زنانه پولیس.
په دې سلسله کې تاسو چې څنګه ګورئ چې دواړه طرف ته موږ روډ زم بلاک کړی دي. د پارکینګ لپاره موږ یو سپیشل ځای مختص کړی دی او دا هغه موږ دواړه طرف ته بلاک کړی دی او چې د فیملی نه علاوه یو نارینه ته اجازه نشته. د دې سره سره موږ لیډی کانسټیبل هم تعینات کړی دی په مختلفو ځایونو باندې.
د چارسدی بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر حکیم الله پوجي مشال لیډیو ته وایي ځینې دکانداران اندېښنې لري خو بیا هم موږ به انتظامیې سره د دې بازار د کامیابۍ لپاره پوره پوره مرسته کوو.
زموږ د طرفه خو لکه موږ ضلعي حکومت ته دا ویلي دي چې یاره موږ تاسو سره کار کوو او هغې دپاره موږ سټالونه لګوو لکه نن موږ په دې سنټر میډیا سره نږدې نږدې ولګول.
د چارسدی یو اوسیدونکي زاهد الله د حکومت لخوا دا یو ښه ګام ګڼي او زیاتوي چې د دې له وجې به ښځو ته ډېر سهولت ترلاسه شي.
کومه دا سټپ چې چت کړی دی انتظامی د اړخ نه د پولیسو نه مشترکه دا زه ستایم او دا ډېر ښه سټپ دی ځکه چې د دې فیملی زیاده دی مخصوص بازار د نشوالي د وجې دا خلک بتلل پیښور ته بتلل یا مردان کم چې کم ځای کې مخصوص بازار نه دی هلته کې به دوی دغه شاپنګونه کول کده اختر به یا دغه شنور شاپنګ ځای مچ د دې باندې ډېر ښه اثر پوزي.
د اختر د سامانونو اخیستو لپاره دا مهال په بازارونو کې سخت ګڼه ګوڼه وي چې پکې په خاص توګه د خزو ډیر وخت ځای کیږي. د انتظامی په خبره د دې له وجې به د خزو ډیر وخت بچ شي او هغوی به په ډیر عزت دغه بازار کې سودا اخیستی شي.
بنگڑی والا تھوڑے بیا پکلے راغلا بنگڑی والا تھوڑے بیا پکلے راغلا بنگڑی والا شرنگ پولو دخائست رنگوں نو چانگا بنگڑی والا زمند کلے دزل میو دتالو دزل میو دتالو خلی سلامان خست وی هو رختیا زړ شو دا دستر ګر په هلو خداس د چیرته بیا پر کوم نا بلد کوڅو سر کړم بنګړې والا ټولې بیا بنګړې والا ټولې بیا پکلې راغلا بنگڑی والا نظر تیر کم وی ناکل هم داده دا کچی حقا کچی دی خوائی ران یون چه سنگن ان می پل پکی پردیشون وانگری والا توڑی بیا پکلی را خاروخ کارشوا یواش ما سلامی